یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تاشکند کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د غونډې وروستی حال درکوو. د دې غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غني د پاکستان له سفیراعظم سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې افغان حکومت وایي 268 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کېږي؟ حد اقل 1500 میلیون ډالره کېږي.
د کندهار ښار ته مو له ولسوالیو څخه بې ځایه شوې را شخولي
کورونه یې راده وسو ځوانانو شهیدان شو چې مو درلودې زمین مو درلودې دی چې نوی څخاو څخه شوکېدی.
په کابل کې یو شمېر د جګړو زیاتېدو ته اندېښمن دي.
هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې ښکېل دي د دوی ښکار ګرځېدلی یو منګه.
تر وې بجې یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امرالله صالح پر څرګندونو عکس العمل وشو. د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ بیرته ونیول سوې. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 80 واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړې دی رد کړې. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړې دی. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان حفیظ چودري نن ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا ژغ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې پکې افغان پوځ ته د ګواښ یادونه سوې شریک کړي دي. د چودري په حواله په بیان کې زیاته سوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. بل خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویلي د کال په پیل کې د 1 میلیارډ او 300 میلیونو ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه سوې وه چې تر دې دمه 450 میلیونه ټولې سوي او پاتې نورې هم باید ټولې سي. ال اکبروف ویل چې افغانستان کې دمګړی هر څه له چیلنجونو ډک دي چې کووید 19 ناروغي دغه چارې لا پسې سختې کړې دي. د بامیان والی وی سیغان ولسوالۍ د وسلولو طالبانو بیرته ونیول سوه. محمد طاهر زوهیر نن جمعه رسنوی ته ویلي دغه ولسوالۍ تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغله.
کوم پوځي عملیات چې پیل شوي وو په نتیجه کې نن سهار دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول شوه. د افغانستان بیرغ هلته بیرته ورپول شو.
د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې. د بامیان د والی مرستیال نن له وسلولو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. وسلولو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون ماښام سوي ده.
د طالبانو د راټولېدو پر سهار بمباري شوې چې په نتیجه کې 14 طالب جنگیالي وژل شوي او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې 8 ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او تر 50 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه یو اتیا ته زیات شو. د جرمني آر ډي ای تلویزیوني شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډله ییز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډېر کسان ترې تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په واشنگټن کې د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو له کبله ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ سول. د هنګری صدر اعظم وی هیواد به در روانې میاشتې لپاره د کورونا ضد واکسین د درېیم ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړی. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم واکسین درېیم ډوز ولګوي، چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به لګول کیږي. د هنګری د 9 میلیونه او اته لکه وګړو له ډلې 5 میلیونه او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګول ولیدا. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسیدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی وو. او د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلي او که په اولمپیک کې د سرو زرو مډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خبر لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې شای د دې لیدنې کتنې پر مهال د افغانستان او د پاکستان پر روابطو او همدارس په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې وشي. د افغانستان د حکومت په چارواکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل پرون چې په دې خبرو کې ممکن پر دې هم خبري وشي چې را روانه اونۍ په اسلام آباد کې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې د کوربتوب موضوع مطرح کړی ده او ممکن په د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو پر مهال په دې هم خبري وشي چې په پاکستان کې دا غونډه وشي او کوونه شي. په دې غونډه یو شمېر اعتراضونه وو ځکه چې پاکستان یو شمېر افغان سیاستوالو ته هم بلنه ورکړې وه، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویل چې یو شمېر استازي به په دغه وخت کې په قطر کې وي او د افغانستان د سولې خبرې به هلته مخته وړي. نو ممکن د پاکستان غونډه وزنډي شي او که چېرته دا غونډه ترسره کېده ممکن تر اختر وروسته ترسره شي. تر دې شېبې پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د خبرو جزئیات نه لري خبره شوی. خو په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی دی ولسمشر اشرف غنی نن ورته وینا کوي. په همدې شېبو کې ممکن وینا وکړي. که چېرته د جمهور رئیس غنی وینا پیل شوه د دې وینا له جزئیاتو مو هم خبر کړو. جمهور ریاست وایي نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. ځینې څېړونکي افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي د دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې باسونې پر تجارتي همکارایو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې باید افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال لمنظر ډیر قوي نقش لو به ولې شي. متاسفانه روزم دیو پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولای شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کنفرانس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وایي د تشکند په کنفرانس کې د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
پدې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ایز او نړیوال ملاتړ برابر سي پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 غنمو مرستې ژمنه وکړه. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي.
پروستوی که د افغانستان په شمال کې د نا امنۍ زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سه‌شنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلوالو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې د 9 ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې 260 عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې د موندنو له مخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4,000 کارکوونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 14,000,000 خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس د دغه وضعیت علت طالبان ګڼي، خو طالبان دا ردوي او وایي عامه تاسیسات ساتي او له ټولو کارکوونکو یې غواړي چې خپلو دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړې کړې.
در بادغیس طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبریا نه یم، له ګواښ سره مخ وم، مجبوره شوم هرات راش
د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخښو زیانونو او دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه په افغانستان کې د نهه ویشت ولایتونو په 268 ولسوالیو کې 268 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا خراب شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حداقل 1500 میلیون
دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې د دغه ادارې 4000 کارکوونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هېڅ کې هم د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ سوی، په هېڅ کې هم ستونزه نه ده پېښه سوې او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
په راپور کې مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د رئیس نادر نادری په وینا واوریدل چې وروستیو جګړو په افغانستان کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې جګړو یو بل اغېز په کندهار کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی ته لا هم لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلې. په عین وخت کې په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو شپږو میاشتو کې دوی د 8000 کورنیو سروې کړي چې له جملې 15000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه وي د همکاره مؤسساتو په مرسته رسول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځای سوې ده. دا وایي مجبوره سوي چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
زرمینه
چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بې ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوې خو تر اوسه نه ده ورکول سوې.
زموږ دا مشکل دی چې زموږ کور د سروې نه وسکلې، زموږ سره کومک نه دي سوې. دا یې 15 میاشت موږ وایو چې زموږ سره دې هم کومک وسي. سره نیم سر مؤمنانې دي زه خپله کوم دی موږ وایو چې دغو سره کېږي نو موږ هم دغسې بېخي د مسکین علم غږ نه اوري نو خو وایي چې زموږ غږ واوري.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمه کې آهسته آهسته هغه شخص سوي مینونه وایسته سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوال کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، ژړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناور ناروغي هم په پلوړ کچه باندې پدریم دور کې د عملري نو دا هغه ستونزې چې موږ د پاره باندې چي تشويش درو چې متاسفانه موجود دي د دې ترڅنګ د مسکن ستونزې د دوی د پاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هغه کچه باندې غوي د پاره نه دي مسایل سوي
په اني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وايي په دې وروستیو کې د کندهار په وو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمیر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8,300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,300 داخلي بېځایه شوې کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15,000 کورنیو ته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بېځایه شوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد غیر غذایي مواد موقته سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پیکیجونه چې د دغه نږدې 15,000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5-6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د جګړې له پراخېدو سره یو شمېر خلکو له دې هېواده کډه کولو ته ملا تړلې ده. هر ورځ لسکونه کسان په کابل کې د پاسپورټ ریاست ته ورځي او په دې هدف دا سند ترلاسه کوي چې د کډوالۍ پر مهال ورسره مرسته وکړي. خو یو ډېر شمېر نور بیا په غیر قانوني ډول افغانستان اوسي. که څه هم د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سره په غیر قانوني ډول د کډه شویو کسانو کره شمېره نشته. خو دا وزارت وایي په ورځني ډول نږدې 1000 تنه د افغانستان له پولو اوړي. هغه بیا د افغانستان ګاونډیانو لاله وړاندې د افغان کډوالو د نه منلو خبره کړې ده. خو له دې ډلې یوازې تاجکستان 1000 تنو افغانانو ته پناه ورکړې ده. په دې راپور کې له افغانستانه د کډوالۍ تازه بهیر ته کتنه شوې.
یا مار یوبی کابل کې اوسېږي خو د جګړې پراخېدو او د طالبانو لخوا د سیمو نیولو اندېښمن کړی او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ولاړ شي.
هغه تروریستي ډلې یا هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې یا په دغه لوی ناورین کې ښکېل دي د دوی ښکار ګرځېدلي یو مونږه شکر دی اقتصادي ستونزه نه لرو. یاګانه ستونزه چې زمونږ دا هغه دا ستونزه ده چې زمونږ سر ته زمونږ فامیلونو ته خطر دی.
یا ما د هغو سلګونو کسانو یو دی چې غواړي افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله پرېږدي. که څه هم هغه غواړي له قانوني لارې کډوال شي خو ډېری داسې کورنۍ او کسان هم شته چې د غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي خو پر مخ یې د نورو هېوادونو پولې تړلې دي. تازه د افغانستان ډېرو ګاونډیانو هم دا خبره کړې چې افغان کډوال نه مني. په دوی کې یوازې تاجکستان 1000 تنه ملکي افغانانو ته پناه ورکړې چې له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز خبري اژانس لیکي د دې کډوالو ډېری ښځې ماشومان او ډېر عمر لرونکي دي. خله تاجکستان پرته ازبکستان ترکمنستان ایران او ان پاکستان د نامنۍ رکبل د ورکړه کیدونکو افغان کډوالو پاړان دیښ نه خودلی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وایي هیواد چمتونه د چنور افغان کډوالو ومني او حالت لمیشتېدو ځای ورکړي. شیخ رشید د جولای پښپګم لډان رسمانه سره مرکه کې وویل حکومت پریکړه کړې چې خپل پوله پا کډوالو ته نه پرانیسي. هغه زیاته کړي که په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي نو ډیورن کرښې ته نږدې به د هغوی لپاره کم جوړیږي، خو اجازه به ور نه کړي چې کډوال د پاکستان ښارونو ته ننوځي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم د ایران له نوي ټاکل شوي جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني خبرو کې یاده کړې وه چې ګوندې دواړه هیوادونه د وضعیت له خرابېدو سره د افغان کډوالو له نوي څپې سره مخ شي. وروستیو کې د افغانستان د ولس جرګې د یو پلاوي سره کتنه کې د ایران د ټولیزو چارو او د بهرنیو کډوالو عمومي مسول مهدي محمودي هم د نویو کډوالو د منلو په اړه اندېښنه ښودلې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هره ورځ نږدې 1000 تن افغان کډوال ایران او پاکستان ته وړي.
کسانی که از افغانستان به شکل
غیر قانونی دول د کډه کوونکو شمیرې نه لرو، خو په متوسط دول ایران او پاکستان ته په منځنۍ دول د زرو تنو د تګ راتګ شمیرې لرو.
پاکستان
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR هم د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د کډوالۍ د لړۍ چټکېدو ته اشاره کړې او د کډوالۍ د یوې نوې څپې په اړه یې خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د ګاونډیانو ور هاخوا اروپایي ټولنې لا له وړاندې د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي بدله او سخته کړې ده. جرمنی، ترکیه، سویډن او فرانسې یو شمېر افغان کډوال خپلو کورونو ته رالیږلي او ځینې نورو یې د نه منلو غږ کړی. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستان وځي او په یوه ګواښونکې لار غواړي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. د دې ترخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري وایي هېڅ داسې پالیسي نشته چې د کډه کوونکو افغانانو مخه ونیول شي. افغانستان د کډوالو لویه برخه یې ځوانان دي، هغه چې یو شمېر د هېواد پانګه بولي او په کډوالۍ یې اندېښنه ښایي. کابل میشته نورالا وایي
د سرمایې د لیک تر څنګ ځوانان هم د زموږ له هېواد څخه مخ په تیښته دي نورو هېوادونو کې غواړي هلته کډوال شي. نو ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دی او حکومت مکلف دی چې د ټولو خلکو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي تر څو موږ وکولی شو هم د ځوانانو مخه ونیسو هم د خپلې سرمایې.
که څه هم له افغانستانه کډه کوونکي یو مهم دلیل ناامني بولي، خو طالبانو بیا موده وړاندې یوه اعلامیه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ټولو لوریو ته د امنیت او دوی سره د ښه چلند ډاډ ورکړل شوی و. افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی ډېر شمېر د نورو هېوادونو رسمي تابعیت نه لري، خو یو شمېر نور یې لا هم د کډوالو په توګه ژوند تېروي. له دې ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشت دي چې ډېر کله ستونزې او ناخوالې د رسنیو سر ټکوي.
خبرې کوم دغه تصویرې د برقي تصویرې چې جوړوي دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی کره د جوړي نو زما سر په دې نه دا دغه امریکا روان لري او دغه یو تختمه چې دی چې د پښتو ژبه مورنۍ ژبه په کې اسماعیلي یا پښتوني او ازبکي یا تاجک یا هزاره ما د ګمانه چې دا غټ تختمه د افغانستان کې کیږي هم باید دولت بیا د پاملرنه وکړي باید دا تورې خو نه شي پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیر هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د نوزه کله ګلدین صاحب سره په تماس کې موږ درسان زده چې زموږ لالپور په ساحه کې د ختی سیمې د پاکستان سره د ختی سیمې د تبروس لیکوالان غیر دولت را لګړي کو هم ځکه دولت را لګړي چې د خلکو له کومې ورته ولې ویل دي چې په سر باندې یو سولر او دوسی او تازه سامان ورته وو چې د وړي ځتی او فکر یا شاین نه ځښې نه بجې تاسو کول څه کې بجې تاسو ولې کوو دا د وړي موسم دی دا ختی سیمې د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډېر دلکه په پاکستان کې چې په ساتي کومه ګرمۍ ده دا څنګه دې دل ټول سره کې ګرمۍ دی زیاته ده هغه نه د سولر په تاسو ولګېدل نه د بیسانو په تاسو ولګې نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو شي په تاسو باندې لګېدل برازیل کل کې دی پارټیو د کې دی خپل تنخواجان زموږ په نوم باندې خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په څنګه څنګه راغلي دي په افغانستان څومره کومه کومه وشه له غریب ته اچا دا ونه رس وسلام ګل دې څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید زابل په ټولو ادارو کې هغه څه د صحت کې نور مشتاق ټول وایستو والا نه نوتلې دي هیڅ چاته ځای نه ورکړی نه ورکې ټول وایستو والا دي زموږ د دولت صدا خواهش ده چې دغه پلټنه وکړي. په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده. هیڅوک نشي وکولی شي وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي، که د صحت واخېسته، که د موسساتو ده، که نور بخشونه دي. ټول غریب ګرځي وړې شعبې ته هره ورځ وځي، خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کنفرانس ته تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی د وینا خبر نه دی خپور شوی. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې تر دا اوسه پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې خبر خپور شوی دی، چې له دې خبر سره یو عکس هم نشر کړی دی. په دې عکس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بي خواته د میز ناستې، بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی. او همداراز په دې عکس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ښکاري. خو په دې برخه کې هم تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي خبره شوي. دولس